کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو شاوخوا 12,000 هغو کارکوونکو دوسیې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استولی دي چې په دنده کې په غفلت تورن دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل یم او دا خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختګونو ټینګار کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. او په پام کې ده چې نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، او په دې برخه کې لا زیاتو پرمختیاو باندې ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې. په خبر پاڼه کې د افغان حکومت د یو لړ هغو اقداماتو ستاینه شوې چې د یوناما په وینا د فساد د معافیت د ننګولو لپاره یې پورته کړي. د یوناما دا خبر پاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامی چې امامتو لخلې وایي ملګري ملتونه د هغو حقوقي کړنلارو، پالیسیو او بنسټیزو پرمختګونو هرکلی کوي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان لیدلوری پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه سره له دې چې فساد په دوامدار ډول د افغانانو ورځنی ژوند اغېزمنوي او پر دولتي ادارو عامه باور کموي، ډیره مهمه ده چې همدا اوس د قوانینو په عملي کولو تمرکز وشي او له فساد سره د مبارزې د هوډ د څرګندولو په خاطر له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي د جزا د نوي قانون اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د فساد په وړاندې د مبارزې د قانون او د 2018 کال د فساد پر ضد د ستراتیژۍ په ګډون د فساد په وړاندې د افغان حکومت د پورته شوو ګامونو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه همدارنګه ویلي افغانستان کې هغه امنیتي وضعیت درکوي چې قاضیان او څارنوالان پکې فعالیت کوي، خو په وینا یې د فساد پر ضد عدلي مرکز لا په لویه کچه د فساد په مخنیوي کې اغېزمن کار نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په وینا د اداري فساد په اړوند څېړنو په اړه د نیولې او هزار پام وړ شمېر امرونه او له هېواده بهر د نه وتلو یا ممنوع الخروج حکمونه تر اوسه نه دي عملي شوي او ډېر محکوم شوي هم په جزا نه دي رسېدلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د افغانستان د 3 کلنې جګړې لپاره یواځینۍ حل لاره د افغان حکومت، طالبان او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. هغه دا خبره د فاکس نیوز له ټلویزیوني شبکې سره تېره شپه په یوه مرکه کې وکړه. د امریکا دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې امریکایي مرکچي پلاوی عملا نن د درېیمې ورځې په مخه په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. دا سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقاتو سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیق کوونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تېره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په پوځي اډه کې په ډزو 3 کسان ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 20 کلن وګړي محمد الشمراني وروسته په ډزو ووژل شو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویل چې ټولو وسلوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې پر 2 شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغه بهرنیو سرتیرو ښه څېړنه چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره ورسي. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین خبرې د اوکراین په ختیځ کې د روانې پوځي شخړې پر حل متمرکزې وي. په دې شخړه کې له 2014 کال راهیسې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. دواړه ولسمشرانو دغه خبرو ته چې د نورماندي فارمټي بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم مرکل زمینه برابره کړې. دا بل 2014 کال وروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران خپلو کې خبرې کوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړه کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي مرستې برابرې کړي چې دا پخپله د روسیې مستقیمه مداخله ثابتوي. چارواکي وایي د اوکراین د بندري ښار او د سپه یو تخنیکي کالج کې د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي نړېدلې ودانۍ پیدا کړې او یو ټپي شوي ژغورونکي په روغتون کې ساه ورکړې ده. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په درېیم منزل کې په یو هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبه بل شو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسی د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2,000 کارکوونکو تورونه به وڅېړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي. په نورو موضوعاتو کې په جلال آباد ښار کې نن یو شمېر ښځینه فعالانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولېږداوه چې د دوی په وینا د ننګرهار د امنیت جنازه ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورن بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ د محدودیتونو له کبله نشي کولی.
لارې موږ ته کمې بندې شوي دي، ویزې م په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. د غاښې پاس او ناواپس دا لارې بندې دي، نو موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلې دي. نور مطالب هم لرو او په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څېړنه د دې ادارې صلاحیت دی. د انتخاباتو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپلو دې کارکوونکو د سرغړونو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. د افغانستان ولسمشرۍ لانجمنې ټاکنې په داسې حال کې چې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته په زیاتېدو دي، انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 2,000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني او وایي چې دغه کمیسیون د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. د دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 90% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي او د انتخاباتي قانون له مخې د هغوی عزل او څیړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. دی وایي هغه شکایتونه چې ثبت شوي هغه د دغه کمیسیون د موقتي کارکوونکي دي خپل د ټاکنو کمیسیون دنده لري. هغه کارکوونکي چې پر انتخاباتي جرمونو تورن دي منفصل او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپاري، ځکه موږ نشو کړای د واسطې وکړې اوسو. بله مسله دا چې موږ له 2,000 کسانو ته دوسیه باید جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې د دوسیه جوړ شي، خو دا څېړنه ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون آن وازی کړی نه دی چې دغه کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دارالانشا غوښتي وو چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیز جرایمو تورن دي وپېژندل شي او شکایتونو کمیسیون ته دې معرفي کړي. یوه ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه ولسمشرۍ انتخاباتو کې یې انتخاباتي سرغړونې کړي دي، ټاکنیزو شکایتونو ته یې ور معرفي کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې حیثیت لري او که دغه کارکونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسناد وي، چمتو دي چې د اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی دا وایي موږ به له جزئیاتو سره اسناد د ټاکنیزو شکایتونو ته وسپارو. له 90% لوړ زموږ کارکونکي موقت و چې اوس موږ شکایتونو ته د رسیدنې البته د شکایتونو کمیسیون ته ورمعرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون موږ ته د محکمې حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې موږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل پر اساس به پرېکړې وکړو. پر انتخاباتو یو شمیر د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې د ولسی جرګې انتخاباتو د پایلو په شان د مشروعیت په اړه له پوښتنو سره مخ نشي، اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بله تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې له کابله د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو پر څرګندونو راپور ورکاو چې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2000 شاوخوا 2000 کارکونکو تورونه به وڅېړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. همداشه با یو عجل خبر لرو قدرمن اوریدون که له هلمند ولایت څخه د ازادی رادیو خبریال الیاس دایی د تلفون په مستقیمه لیک را سره دی او په نادلی ولسوالی کې د هغې چودنې جزئیاتو په اړه معلومات راکوي چې تقریبا 2 دقیقې مخکې شوې ده. و به ورو چې دقیقا څه وخت دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده. دای صاحب،
د تکل صاحب ډېره مننه. چې تر اوسه په جو وروسته په نادلي ولسوالۍ کې د یو دېرش غربي او لچک سیمو ترمنځ د جاسله په مربوطات کې د ملي اردو پورې ورټولې باندې سره د هلمند د والي ویان د عمر ځواک پېښه تاییدوي. وایي چې دغه حمله د موټر بم حمله وه، د مازدا موټر په واسطه شوې ده. دوی یوازې د دوو تنو د ملي اردو د دوو تنو د ټپي کېدو خبره کوي. اما یوې سرچینې چې نه یې غوښته نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 8 نفره د ملي اردو وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. خو څو شېبې وړاندې 215 یو خبر پانه تر رسنیو او خاص ډول ازادي راډیو ته پورې ورسېدل چې پکې ویل شوي چې د برید په سیمه کې اوس هم خلخال ډزې روانې دي. دقیق معلومات نه کېږي، خو دوی یوازې د ملي اردو د دوو عسکرو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. البته د دې پېښې پره څو شېبې مخکې وسلوالو طالبانو په غاړه کښې ده او د کمانډوي سرتېرو او د ملي امنیت د خاصو ځواکونو چې سنګوریانو باندې مشهور دي د دې د وژل کېدو خبره کړې چې عمر ځواک جمع 215 میواکو اردو دواړه دغه خبره چې طالبانو کړې ده نه مني.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د یوې موټر بم حملې په اړه جزئیات را کول. په دې پیښه کې تر اوسه پورې چارواکو د ملي اردو د دوو سرتېرو مړینه تایید کړې ده. په دې اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راروانو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شبا مرسلین ارسلات غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د غنمو د کموالي په اړه د افغانستان د خوراکي توکو د اتحادیې خبرداری د دغه اتحادیې مسؤول فضل رحمان وایي که حکومت د سیمې له هیوادونو څخه د غنمو او اوړو د پیرلو لپاره اقدام ونه کړي دا امکان شته چې په سږني ژمي کې افغانان د غنمو له کموالي سره مخ شي.
ما که میبینیم په سطح جهان مو یک چیز مشکلات ما میبینیم در
موږ چې ګورو په نړۍ کې هم څه ناڅه د اوړو د کموالي ستونزه موجوده ده. موږ په دې برخه کې د دولت توجه غواړو او که دولت پام ونه کړي نو د اوړو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال افغانستان یوازې له قزاقستان څخه غنم او اوړه واردوي او پاکستان چې پخپله د اوړو له کموالي سره مخ دی افغانستان ته یې د صادراتو لړۍ درولې ده. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د اوبو او للمي غنمو حاصلات 240 په سلو کې لوړ شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وایي سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات څه باندې 15 میلیونه ټنو ته رسیږي او د هند لخوا د مرسته شویو غنمو پر رسیدو سره به له نورو هیوادونو څخه د غنمو د پیرلو اړتیا هم نه وي. له هنده هم زر ټون غنم را رسیږي نو په خپلو 15 ستراتیژیکو ذخایرو کې هم یو اندازه غنم لرو او دا اړتیا نشته چې نور غنم وپیرو. افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټونه غنمو ته اړتیا لري او د کرنې وزارت وایي چې سږکال به افغانستان 900,000 میټریک ټونه غنمو ته اړتیا ولري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې به افغانستان وکولی شي د سمنټو په برخه کې خپل کورنی مصارف په خپله پوره کړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سمنټو د داخلي تولیدات فابریکې 12,000 میټریک ټونه سمنټو د تولید وړتیا لري او په دې برخه کې د لاډیرو پانګونې سره به افغانستان پر ځان بسیا شي. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې د پانګونې لپاره له خصوصي شرکتونو سره خبرو کې پرمختګ شوی او په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې دا قراردادونه لاسلیک شي. اوس هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنی اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 6 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.02 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي یو ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 25 پوله، زر هندي کلداري 1,100 افغاني او زر پاکستاني کلداري هم 501 افغاني.
لازادي راديو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو اوس هم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. نن په بغداد کې په یو پوځي اډه 2 راکټونه ولګیدل. د عراق پوځ وایي چې 6 عراقي سرتیري په دغو راکټي حملو کې ټپیان شوي دي. صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په استودیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب، دا راکټي بریدونه دقیقا پر کومه پوځي اډه شوي؟ جزئیات څه دي؟
دغه راکټي بریدونه د دوشنبه په ورځ د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو پوځي اډه باندې لګیدلی دي چې په دغې پوځي اډه کې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشت وو. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي 6 سرتیري د دوی په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان شوي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. ویل کېږي چې د امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد یوې وړې ډلې غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه شوې او تمرین ورکول کیږي. د عراق د پوز بیان زیاته کړي چې امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي وي او دا ښیي چې د یوې لالوې حملې پلان نیول شوی و. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دیره دي د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه یادیږي.
بله، او معلومه شوې ده چې دا حمله چا کړې ده، په څه هدف؟
تر اوسه پورې سمدستي د دغه وروستي برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خود امریکا دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږ اونیو په اوږدو کې دا نه هم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو باندې بریدونه کېږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن په یو قوي سخت دریځه شیعه ملا کتیب حزب الله باندې اچولی چې د واشنګټن لخوا هم په تور لیست کې شامل شوی دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو باندې په تیره بیا د هشد شعبي په نوم په یوې ملیشي ډلې باندې زیات نفوذ لري او ویل کېږي چې د همدغو ډلو په استفادې باندې هلته نارامیو ته لمن وهي. د امریکا دفاع وزارت فرانس پرس یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د راکټونو دغه وروستي برید ثابته کړي چې هشد شعبي ډله ان تر اسلامي دولت ډلې هم امریکا ته یو لوی ګواښ دی. امریکا د همدغې ډلې په لمنځه وړلو کې له بغداد سره ژمنې هم کړي دي. بغداد چې هم واشنگتن ملګری دی او هم تهران ملګری دی اوس دوه لارو کې پاتې دی او اندېښمن هم په همدغه حالت باندې دی. امریکا وایي چې د ایران په منځني ختیځ کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د محوې لپاره سیمې ته له 5000 تر 5000 پورې خپل عسکر هلته لیږي او ځای په ځای وي. ایران تازه د همدغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په راپورونو کې ایراني چارواکو امریکا تور نه کړي چې د منځني ختیځ په نارامیو کې لاس لري او په خپل حضور سره دغه سیمه ناکراره کړي. د هغه څه چې امریکای متقابلا برته تهران تور نه وي او وایي چې د سیمې څه تورستي ډلې چې دي دغو تر شا د ایران لاس دی او نیابتي جګړې پرې مخته وړي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د عراق په پلازمینه بغداد کې پر یو پوځي اډه د نننۍ حمله په اړه چې په ترڅ کې څو تورندې پر دې اډه ولګېدل جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد کې نن یو شمیر ښځینه فعالانو د امنیت د نشتوالي په اړه خپل د انتقاد غږ اوچت کړ. دوی د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولیږدوه چې دوی وایي د ننګرهار د امنیت جنازه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. امیرزای صاحب،
مننه تکل صاحب، سلامونه مې ومنلې. لکه څنګه چې تاسو ویل، په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې په نامه یو بنسټ چې چارې اکثر ښځینه پر مخ باندې وړي، دوی د امنیت تابوت په اوږه کړی و، سمبولیک شکل باندې پرې لیکلي هم و چې د امنیت تابوت. د دوی سره چې موږ خبرې وکړې، د دوی په نظر باندې چې هدف یې دا دی چې په ننګرهار کې امنیت نشته، ورځ ورځ امنیت خرابېږي، ترورونه کېږي، ادبي وژنې کېږي، اختطافونه کېږي. مګر د دوی په وینا باندې چې د چارواکو له خوا داسې کوم اقدامات نه لیدل کېږي، نو دوی وویل چې موږ په دې اړه باندې خپله ناهیلي څرګندوو په دغه شکل باندې، او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې له جلال آباد ښار نه د یو شمیر ښځینه فعالانو د اعتراض په اړه جزئیات اورول. دوی د امنیت د نشتوالي په خاطر پر چارواکو انتقاد وکړ او نن یې یو تابوت پر خپلو اوږو ولیږداوه چې دوی ویلې د ننګرهار د امنیت جنازه ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. امید زهیرمل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
هشت صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د سیاسي کانفرانس او بیا په سیمه کې د افغانستان اړیکو ته اشاره کړې او لیکي د سیاسي کانفرانس د دې لپاره جوړیږي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سازمان شویو جرمونو د راکمولو، د سوداګرۍ پراختیا او ترانزیت په برخو کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې لا پیاوړې شي. ورځپاڼه لیکي افغانستان ته د امریکا پر اتک سره له سیمې سربیره د نړۍ ډېری هیوادونو په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځي حضور څخه ملاتړ وکړ، خو اوس یو ډېر شمېر یې له ماموریت سره مخالف دي. ورسپانه زیاتوي اوس ښکاري چې نه یوازې د سیمې هیوادونه د امریکا سره ستونزه لري، بلکې سیمه ییز رقابت د دې سبب شوی چې افغانستان د سیالۍ مرکز وګرځي، ځکه اوس سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه د نظر یووالی نه لري. هیواد دولتي ورسپانې بیا د آسیا زړه کانفرانس د سولې خبرو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. ورسپانې په خپل سر لیکنه کې لیکلي، په استانبول کې د آسیا زړه کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د سولې لپاره هڅې له بل هر وخت چټکې شوي او له امریکا سربیره د سیمې هیوادونو د افغانستان په مشرۍ له بین الافغاني خبرو ملاتړ اعلان کړی دی. ورسپانه وړاندې لیکي، د آسیا زړه کانفرانس یو فرصت دی چې په سیمه کې د پاکستان په لاس روزل شوي ترهګري وڅېړل شي. افغانستان چې د سیمې د وصل پټکی بدل شوی، لا به اهمیت ته اشاره وشي او د سیمې هیوادونه به لا متوجه شي چې د افغانستان له لارې کولی شي په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته خپل توکي صادر کړي. سرخط نا دولتي ورسپانې بیا خپل سر لیکنه د ولسمشرۍ ټاکنو ځنډیدلو پایلو ته ځانګړې کړي. ورسپانې لیکي، داسې مهال چې په افغانستان کې د ټاکنو د کولو اړوند ادارې شته، زیاتې پیسې پرې مصرف شوي، خو بیا هم ښکاري چې د منلو ظرفیت لا دود شوی نه دی. ورسپانه زیاتوي، نږدې دوه لسیزې وشوي چې په افغانستان کې ټاکنې کېږي، خو هر ځل له جنجالونو سره مخ وي، یا کمیسیونونه دومره غیر مسلکي عمل وکړي چې پکې د حکومت مداخلې ته زمینه برابره شي او یا یې پایله نه منل کیږي. د ورسپانې له قوله، د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د پایلو ځنډ دې ته زمینه برابره کړې چې یو شمیر سیاسي کړۍ له همدې ټکي ګټه پورته کوي او ښایي چې د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره دي او باید موقت حکومت جوړ شي. د ملي ارمان نه دولتي ورسپانې هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو موضوع راخیستې او لیکي، د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې ګراوګان نیول شوې دي. ورسپانه زیاتوي، ښکاري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د بحران یوې نوې مرحلې ته ننوځي او د پایلو د اعلان ګراوګان نیول د افغانستان ستونزه نوره هم زیاتوي. ورسپانه وړاندیز کوي چې ښکیل لوري باید د ټاکنو پایله ومني او په هغه څه چې له وړاندې هوکړه کړي پخلا شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرحدي سیمو اوسیدونکو وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورند کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحلا انوري او د موضوع نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وایي په خواهی په اسانه د ډیورند کرښې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړی ژوندۍ کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وایي،
کلونه وشول چې لارې بندې نواپاس او د غاښي لارې بنده ده او دغه طرفونه چې کوم دي ټول بند دي، نو موږ هغه یو قام یو غم دی یو درد دی. نو په دې کې موږ ته ډېرې ستونزې او تکلیفونه دادي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې یو.
لارې موږ ته کمې بندې شوي دي، ویزم په اسانه باندې نه ملاویږي غریب غوربا خلکو ته، د غاښي پاس او نواپاس دا لارې بندې دي، دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاص شي. اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دی، رشتہ داری لري، یو بل سره تګ راتګ لري. موږ هیله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاص کړي.
دوی وایي پخوا به د نواپاس غاښي کنډو بنشي او دوکلام للارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړي پرتې دي. خلک وایي د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزي پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي مولوي خانزي بوایي، د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو له امله یې د کونړ اوسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري له منځه تللې ده.
دا تاریخی لارې دي، زمنګ مشران و په دې لارو باندې تجارت کو، کاروبار کو، کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لارې د کاروبار د پاره، د تګ را تګ د پاره په هر شکل باندې تړل شوې دي. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارۍ د لاس لري دي، سیمه نه بار دي، د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي. چې دغه تجارتی لارې چې دا دي کولاو کړې شي، باغی ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړې شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي رادیو ته وویل، دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د نواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لارې پرانیزي، یو د پاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه شوبې سي دي هلته جوړې شي، په دغه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجه او خپل نورو ادارو ته مخ ته مسؤلیت سپارلی ده. هم دواړه لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د نواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بې پاسپورټ او بې ویزې سفرونه وکړي. دوی وایي د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غځولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدای نه شي بلکې سوا کېدای شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
د غرمې 12 بجې او د